درنو دوستانو ستلی مشهی اجمالنده ماو دی ازادی راڈیو پا یو بلخ پراونه که مو هر کلی کم پایل هم دا دی سات لخبرونو کم دا تورخم دروازانن دا مو ویزلرون که مسافرو اواجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شوا پا تورخم که دا طالبانو دا حکومتی وی سرچینی ازادی راڈیو تول چه پزایی وقت نمی بجی ویزلرون که مسافرو تا دا امنیتی سکرینینگ روستا د کرخ بل غاړه ته د وختو اجازه ورکړل شو د سرچینې ول کسام د مسافرو غنه غونه زیاته د خوتا غراتک په دی ډول دوام لري ټاکل شوی چې دا دروازه پرون د جمعې پورز د عامو ویزلرونکو مسافرو پر مخ پرانستل شي خو پاکستانی اړخته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله تر ننه پورې ځنډې دلی وه دا دروازه د تیر فبروري میاشتې په 28مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخې ته نږدې د طالبانو د حکومت لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوی وه چې له امله یې دواړو غاړو ته په تېره یوه میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې وو د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوښتو او راوښتو مهمه دروازه بلل کېږي دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لاره هم ده د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر زر به په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کنسلي خدمات پیل کړي د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل اکسپان یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نورو مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 هجري لمریز کال د وری له 4 منټې بیرته پیل کړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پایل یو مثبت ګام بللې د ریپورټونو له مخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2040 میلادي کال د سپتمبر په 12مه د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت د 2040 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې پخواني حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک پاړه چې ویل کیږي له طالبانو سره بندې دي اندېښنه وښوده د دې وزارت ویانی ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نور امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو نو موږ زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نه ستړي کیدونکي ډول کار کوو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي د ښاغلي حبیبي چې افغان ټبر امریکایی دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنجشنبه په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو او پرون متحده ایالاتو ته ورسېده نوموړی کابل ته د یو امریکایي هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو په دې هیئت کې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل وو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لغوه کړي یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شوې دي په دې سره له زده کړو څخه د محرومو شوو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت د دې ادارې اجرایوي مدیرې کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل که چیرته دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې بل 400,000,000 زیات نجونې د زده کړو له حق څخه محرومې شي روسر ویلي چې دا بندیز د میلیونونو نجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړوونکې پایلې لري د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل له مخې د افغانستان 80% وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري په هغه اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپل اکسپان یا پخانی ټویټر د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ویل شوې چې اوبه په افغانستان کې یو حیاتي موضوع ده چې پر عامه روغتیا د خوړو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګ ویلي چې په 2040 کال کې د اداره توانېدلې چې په افغانستان کې له 1,900,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابر کړ او د نیجر په جنوب ختیځ کې پرون جمعه پر یو جمعه د سختدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 400 خولسي وګړي وژل شوی دي د نیجر د دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین د لمانځه پر مهال شوی دی دیار لستنه سخت ټپیان شوی دي
ترشنه آسمان لاندی.
احمد شیبریم هر کلی مکم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دودونو د بدلون مسله چیرو په تیر بیا د تیر یو کال په ترڅ کې یو شمېر څېړونکو په دې باور دي چې کلتورونه د یو ملت تاریخي میراث لیو نسل بل تلشتوي په نړیواله کچه یو ملت نورو تعریف کوي او که دودونه هېری شي ولسور سره به هویت کې شي د هغوی کلتوري ځانګړتیاوې ورکی شي او بیا د نورو پر پل پل شي او د نورو پر رنگ کې رنگی شي دودونه ملتونه سره نشتی کوي که چیرته په یو جغرافیه کې یو دود عام شي نو د همدې سیمې خلک یو بل ته ځان نشتی احساسوي بل لور ته که چیرته دودونه او فرهنګي میراثونه له منځه ځي د ملت تاریخي ادبي او کلتوري ارزښتونه ورسره ورکی شي د همدې لپاره تکړه ولسونه دودونه ساتي پالي او سایقلوي داسې چې لری واجونو بد برخې غورځوي شي غوړوي او عاموي دلته مو د بحث لپاره شفق شینواری د حمزه فکری بنسټ مشر نقیب عتل شاعر او لیکوال او شکر الله پاتون لیکوال او خبريال ته بلنه ورکړی ده د دروسرو ملمنو هر کله کوم نوې کال مهم مبارک او باسکا لدی سره راپیل کړو د ستر خوشال لدی شعر سره چې پراتلو در سره ډیره خوشی راوړه په خوشحال باندې د قدر د نوروزه دودونه خلک ذهنن هوسا کوي ځکه بابا هم خوشی ته اشاره کوي یعنی مثلا که څوک اختر شول منځي د آرامي احساس اور په برخه کې او برعکس شینوار صاحب کپلان د استاد نظر واخلم د هوسایي په برخه کې مننه زما پښتنه دا ولسی جن په دې باور دي چې د دودونو لالمانځلو سره انسان یو ډول د خوشي احساس کوي تاسو له دې سره موافق یاست
بالکل ځکه چې دودونه د انسان په انساني ټولنه کې د انسان د پېژندنې هغه بعضي مشخصات چې ځانګړتیا دي چې انسان پرې پېژندل کېږي او په وخت کې چې انسان دل منځي نو واکن انسان د خوښۍ احساس کا او انسان په دې خوښۍ حالت کې هغه غرغله افرازږي چې بیا انسان د ژوند خوند اخلي او هغه دغه خوند بیا دای دې ته مجبوري چې نور انسانانو ته فرصت ورکا چې هغه د ژوند خوند واخلي بالکل زه موافق یم تاسو
مننه اتل څه تاسو څه فکر کوي چې د دودونو ترګټو پورې کچرته د خبرونه په پیل کې راشو دودونه په پرمختللو نړۍ کې د دې سبب کیږي چې اقتصاد وده وکړي سموش په وطن کې هم ځینې دودونه چې خلک به زیارت تتلل مثلا په نوروز کې چې به خلک زیارت تتلل د افغانستان په مزار شریف کې د مزار شریف د شار د اقتصاد د غوړېدو یو ستر علت هم همدغه دی جنډې د پورته کېدلو کله تفصیل لته سونه وارم اتل سه
سلامونه سیبر سلطاس ته او همدارنګ د غزیر رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته او مرمنو ته زبا د دودونو پاړه ستاسو د مختلفو په جواب کې دا وایم چې رښتیا هم یو ټولنه هر ټولنه چې انسانان په ژوند کې په خپل فرهنګ او کلتور او دودونو باندې پیژندل کیږي هغه په سیمه ییزه کچه کې په نړیواله کچه او دا دودونه یو ډول ارزښتونه دي د انساني ټولنې د پاره چې د دوی د معرفت او د پیژندلو یو ښه سمبول دی تاسو یادونه وکړئ چې افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو قومونو کې حتی مختلف دودونه نو سم شته ځینې خلک پالي او له بده مرغ ځینې د وخت په تیرېدو سره لمنځه تللي یا د حاکمو یا رژیمونو د محدودیتونو له امله لمنځه تللي تاسو د مزار شریف یادونه وکړه رښتیا هم دا ملي جوړول ته او د سفی صاحب د زیارت د جنډې پورته کول موږ به کله نه کله چې په وطن کې د غوسیمو ته ورتلو د زیارتونو لپاره یا مثلا د میلو لپاره یا د نوروز د منځري لپاره نه وکا اوس خو یو جمود حاکم دلته څوک نشي کولای په داسې ډول باندې خپل خوخي ون منځي د نوروز منځل په ډېر لري خبره ده. نورستي هم د ریوی ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې مهم رول لري. زبا دومره وایم چې من په نګرار کې دغه د بشرانو اوریدلی د پخوانیو خلکو نه چې دلته دغه سي دغه منځل کېدل یو محل چې دلته مسوله وسوبات او خلکو خپل دودونه منځل امره سره سخی سب جندا جګیدل د جلال آباد د جنوب نوري څنګه دغه خلک راټولیدل او دوی بیا میله جوړول په دې میله کې به هر چا بخواړه پکړي او هغه راوړل یا بندل ته پښېدل دا به خلکو باندې خرڅول د میلې په ګډونوالو باندې دا د خلکو د پاره یو ډول اقتصادي فرصت و چې رامنځته شوی او رښتیا هم په نور ولایتونو کې چې دا کار کې د خلکو ته یو ډول اقتصادي فرصت رامنځته کړی و. تاسو ګورئ چې د دې ځنه به خلک تل په لارو کې به مثلا په هوټل کې ډوډۍ خوره یا چیرته شپه کوه دا خپل یو ډول لګښتونه دي چې د نورو خلکو د عاید لپاره یو مهمه منبع ده. رښتیا هم دا د اقتصاد په غوړېدو پرمختګ کې مهم رول لري.
تاسو د ننګرهار میلو ته اشاره وکړه، مثلا په پسرلی کې د نارنجګل مشاعره په خپل پسرلنی مشاعره ده، د هندوانو میله هم پسرلنی میله ده. پاسون سب او البته ما د مزار شریف جنډه ځکه یاد کړ چې هغه ډیر لوی پسرلنی میله و په افغانستان کې. پاسون سب د اقتصاد تر د غوړېدو تر څنګه دودونه په ورته وخت کې اقتصادي فشارونه په ولسونو باندې راولي، مثلا په مړ ژوند کې ډیر لګښتونه کپدې برخه کې لتا سنور وره
شی بارسه تاسو اتل سبب شنواره سبب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو په سړی ځکه ول چې دودونه موډي خطه شری کلوزینه برخه شنواره سبب او اتل سبب تشریح کړی. دودونه د یو ټولنې د یو سیمه د پیژندنې واخه وسیله ده. دا سم ده چې دا اندښنه او دا ګلښته چې زینو دودونه په زینو ټولونو کې سم تصویر نه وړاندې کوي یا سم پایله نه ورکوي، ولی خو دودونه به هم زینو دودونه شته چې مراجع پالل ساتل د غټولنې اړتیا ده، د غټولنې د ارزښتونو د پاللو یو مهمه برخه ده. زینو دودونه په ناسمه توګه ک مختلف شي په اقتصادي لحاظ باندې په ټولنه باندې بوج دی، فشار دی، که په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه شته چې ناسم تعبیر شوي یا ناسم مخ ته روان دي، خصوصا زموږ د پښتنو په سیمو کې د ولور رواجونه که ستاسو اشاره هم دغه ته ووسی، یا د ودونو ځینې رواجونه چې په ناسمه توګه مخ ته روان دي، یا د خوښیو ځینې نور رواجونه چې په اصلي شکل باندې مخ ته نه ځي، اوس په ټولنه کې په ټولنه په خلکو باندې یو ډول بار دی. په ودونو کې ولور ورور چې دا د افغاني ټولنې د کلتور برخه نه ده، ولی دا د ورځ او د وخت په تیرېدو سره یو ډول ناسم رواج شوی دی، ناسم مخ ته تللی دی. په ځینو ټولنو کې د ودونو هماغه رواج هماغه کلتور شته، ولی په ځینو ټولنو کې په ځینو سیمو کې چې د افغانستان ځینې سیمې دي متاسفانه ناسمې تعبیر شوي دي. دغه دود ناسم مختزي ولور دومره لوړ دی، دومره اوچت دی چې د یو ځوان لاماته یې دغه ټولنې د بد تصویر بلې ټولنې ته وړاندې کوي. ولی په نورو سیمو کې بیا دا شی داسې نشته. په ننګرهار کې که موږ وګورو د ولور مسله تر ډیره نشته دی. ځینې خلک حتی د ولور په اقصو باندې شرمیږي. زما په یاد اخسره زما په معلوماتو له مخې په ننګرهار په اکثره سیمو کې په زه په دا په ډاډه زړه ویلی شم چې د ولور مسله هلته نشته. که هلته دا مسله شته په یو بل شکل باندې شته چې هغه د زوم د کورنۍ لخوا د ناوې کورنۍ یا د نجلۍ کورنۍ د نجلۍ لپاره د راتلونکي ژوند جوړولو لپاره یو کار کېږي. د هغې کور سامان اخیستل، د هغې د کور د سنبالښت لپاره مصارف کېږي. دا پیسې دا امکانات دا د خسر کور ته نه پاتې کېږي. ولی په یو شمېر نورو پښتنو سیمو کې متاسفانه چې تر لس لکو پنځه لس لکو تر شل لکو حتی ځینو سیمو کې موږ اورېدلی چې تر دېرش لکو پورې دا پیسې اخیستل کېږي. دا د خسر کورنۍ د ځان سره ساتي. دا نجونې د لوڼې یو ډول په بد شکل یعنی په منفي شکل باندې د زوم کورنۍ ته لیږدول کېږي چې دا واقعا له دغه دود نه ناسم راوړنه ده، ناسم رواج دی.
مننه. شینوارې صاحب، د دې ناسمو دودونو لپاره که چېرته افغان ټولنې ته وګورو، روشنفکران غالبا هڅه نه کوي چې دا ناسم می برخې له دودونو لری کړي. مثلا په خو په سیاستوالو کې یو له غو کسانو چې د دودونو د ناسم دودونو د لری کېدل لپاره ډیره وجده مبارزه وکړه باچا خان عبد الغفار خان وو. څنګه شفق صاحب تاسو په افغانستان کې هستی د ناسم دودونو د لری کېدل له خاطر د روشن فکر طبقه دند نه د چې هڅه وکړي؟
مننه شیبر صاحب، بیا سلامونه ترخ میمنو ورځوکته. دا منم چې د روشن فکری طبقه بنسټیزه دنده وظیفه هم ده چې د راتلونکو نسلونو د فکری رغونې، د فکری تغذیه لپاره او د ناسمو دودونو د منځوړلو لپاره کار وکړي. لکه وختي چې موږ د همزه په فکر بهیر یو شعار هم دا دی چې فکر بدل نشي افغانستان نه بدلږي. تر څو چې فکر بدل نشي زموږ عملی ژوند هم تغیر نه کوي. خو تر ډېرې اندازې دې ته کار هم شوی دی. خو ولې کتیر د پنځو لسیزو لاخوالو ته موږ وګورو، د دغه موږ نه هغه سم دودونه په ناسم دودونو بدل کړي دي. یعنی په هر حالت کې چې یو فعالیت یو کړنه په ټولنه کې په افراط یا تفریط، یعنی زیاتونه یا کمونه په کرامت شي، هغه د ټولنې د ګډې ورځې په تاوان باندې تمامږي. او ولی کار شي خو شرایط او حالات چې عموما چې څومره کار شوی، یعنی اویا فیصد تک 20% تک کار ورته شي، نو اویا فیصد د هغه د پر غیر مستقیم داسې کار شي چې هغه برعکس د ټولنې په تاوان باندې تمامږي. خو کار اوسم مزه مطمئن یم تر دې نه اندازې ورته شي. او اینه هغه فعالیتونه چې په ټولنه کې روان دي، ممکن چې په ټولنیزو رسنیو کې ورته انعکاس نه ورکول کېږي، خو کار پر شي. خو بیا هم یعنی د هغه څو چنده برعکس، یعنی مننه تاوان طرف زیات روان.
مننه شنواری صاحب. اتل صاحب، د شنواری صاحب ټولنیزو رسنیو ته هم اشاره وکړه. نن سبا وسایل هم ډیر دي. مثلا په افغان ټولنه کې تاسو د یو لیکوال په صفت باندې بهیرونه وو، په دې بهیرونو کې کېدشته چې څوک د ناسمو رواجونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي، او همدارس په فیسبوک کې، په ټویټر کې، په نورو برخو کې کولشته چې خپل پیغام په ډیر اساني تر نورو پورې ورسوي. څنګه فکر نه کوي چې دغه څه مشترک هڅې ډیرې کمې دي او یا باید کار ورته وشي؟
زه فکر کوم چې په روسیو کې زموږ په پښتني او افغاني ټولنه کې د دودونو د ناوړه دودونو په منځوړلو کې ډیر کار وشو. تاسو وګورئ مخکې به په بدو کې خلکو خپل لور ورکولې، اوس د مطلق زه د وی پی کې شاهد یم چې یو ځای کې څنګه دی جرګې غړی ما او ټول مشران پکې وغه جرګې به فیصله کړي. او دا څو کال وړاندې خبره درته کوم چې د دوه فریقو یا د دوه کورنیو ترمنځ یو جنجال، په دې جنجال کې دی یو دوه هغه سړي سره بل مدرک نه و، یو یو بل ورګانې د په بدو کې بل نور ته ورکولې. بیا یو ځینې سره زوم ما سره دوه درې نور د جرګې کړي چې موږ مخالفت وکړو. هتا ما غواخم دا وکړه د سکار کیږي وزیرل تر سنې را غواړم. دا خو زمونږ د غرفه او د قانون او د پښتني ټولنې خلاف یو عمل دی. په دې اړه دا موضوع حتی د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون او دولت محول کوم. نو یعنی زما په څیر دغه ډیر نور ځوانان چې په ادبي بهیرونو کې یا مثلا په نورو بهیرونو کې پاتې شوي دي، په فکری او ټولنیزو بهیرونو کې پاتې شوي یا نور څوک چې په سوشل میډیا کې پاتې شوي دي، هغوی ډیر کار وکړه. ما په خپل په دې برخه کې د پروژې سره کار کوم، د دې ناوړه دودونو د مهارولو او د منځولو باره کې. هتا د ځینو علماو سره مې مرکې کولې، به مې د راډیو نه ځینې پیغامونه خپرول نشرول. نو موږ یعنی ځینې ملګري شاهدان دي په خپل پاتون سره په دې برخه کې د ځوان کلي یا لوست کشر ډېر زیات زیار وایسته. او لکه ما دا یو بیل وړاندې کړ، کله دا میراث موضوع هتا پزینو بلې پزینو سیمو کې هتا خور او ډورته میراث نه ورکول کېده کنه. او نو زه نه فکر کوم چې په دې ورسره کې تر ډیره یو څه کار شوه دی. او څومره چې لازم و هغه مرکار نه شو رښتیام سره په دې حقایق سترګې نشي پټوله. خو تاسو وګورئ په لری کې والی سیمو کې، په لری کې پروتوکول والی سیمو کې بزینو خلکو دا د جنو پر خودل مکتب ته دا یو عیب غاڼه یو د ځان لپاره یو شرم غاڼه بیا هته پخپره تاسو د ازادي رادیو د چپوره لارې ځینی خبرونه جوړ کړی یا نور رسنیو د سیرا پورونه جوړ کړی ځینی پلرونه خپل لونی د لاسنۍ سی په موټرسایکل باندې کینه وړي په بایسیکل باندې کړه وړي هغه خونځي ته وایي هته د څه خلک ما وریدل چې خپل ځمکې په لوري کې لوالي سیمو کې د جوړو د مکتب د پاره وقف کړی دای ور کړی په وړیا ډول باندې کړه نو ډیر د څه کارونه وشول چې د په دې ټولنه کې د خلکو په تصور او خیال کې نه راتلل نو او ځینی ملامتون کې دودونه وسم پاتې دي چې هغه یا مور شي د وخت او حالات او د جبر له وجې یا مثلا د عامه پوهاوي لامل دي چې ځینې سیمو کې حتی علما کرامو مخاور با نفوذ خلکو شهودی رول لري په دې برخه کې ذکر د وزونه مغوټا کې تاسو مخکې وی خبره ته اشاره وکړه چې دوی څه کولې چې درسنه یو کوم دا یو فکر دی چې لکه تاسو دا اوس خپل غږ پورته کوي موږ خپل نظر څرګندو نو دا نور فشار چې راولي په تورن کې چې کوم تیګ دی یا دودونه ټاکی یا انحراف کوي هغه خپل قومي مشران دي اما خور دي با نفوذ خلک دي ټولنه دویلته یو دوت خ پالل شي زین دودونه د منځ وړل شي مطلب
پدې کې اتل صاحب اتل صاحب وبښه اتل صاحب هغه منفي ارته کې چرته راشو په افغان ټولنه کې مثلا په شهرونو کې هغه ځینې منفي دودونه په دې تیر شلو کلونو کې هم په زیاده دي چې څوک په غلور ګامونه خلی په غلور باندې ګامونه واخصل شو یو ډیر عادي شي جنو کسانو په مثلا په کابل کې لهجه ورسته د حج مبارکی په اوټلونو کې کوله یو اضافي مصرف به هم اور باندې و یعنی دغه دودونه ولې زیات شي بله
خټه کې تم اشاره وکړم په دې برخه کې ولیکرم کړ د عمرې نه به څوک راتل زه شاید ما چې ځینو خلکو هتا ځمکه ورته خرڅ کړو کس به مالدار اوسه به کېدا نو اوس به کې دغه بلال عمرې ته هشت به بد بل خپل ځمکه خرڅ کړ سیالي به کول خپل تربور سره نو دا رښتیا ځینی نه ول ما ور ځینی نه ول دونه لا خپل تورنه کې پاتې دي
دا شته نه دا نوی دودونه دي نوی ناول دودونه رخپل خلک یعنی دا خو بخي نه وای دود ده
دا ناسالم او دغه ناسالم رقابتونه دي چې دوی دغه کار کړی دي دغه ناول دودونه کار کړی او بل ځینی دودونه لبد مرغه منته نور سیمو یا د بهرني فرهنګي دغه راغل یو ډول یې خپل پمنګ باندې وشو کنه او د ځینی افغانان حتی پاکستان ته کډوال شول یا ایران ته یا نور هیوادونو ته دلته چراغ له خپل کلچر او فرهنګ د یاد ویس هتا خپل ژبه د غو د کوښنیانو هیر شو یا مثلا د سی کلمې په ژبه کې راننه وته چې هغه زته په مثال در کوم تاسو د اوریدونکو ته مثلا د پاکستان نوم ته ځینی کلمې راغلي او مخکبه خون کې ویل په پښتو ژبه کې به معلم او بیا اوس چې ولې کړي والی سمو کې تلاشي په خاري سمو کې تلاشي یو معلم ته دوی باجی وي مثلا دا یو د څه واجب غوندې کلمه ده چې په اردو ژبه کې کاریږي پنجابیان یا د اردو ژبه کاری یا دې ته ورته نو رښتیا موږ د زینو فرهنګونو د پردیو فرهنګونو ښکار شو د پردیو ژبو د يرغل ښکار شو په دې سترګې نشو پټولې او لکه تاسو چې دا ونه وکړه په خاريسمو کې دغه ځینی دودونه راغلل حتی دغه د پوډونو کې چې به دا لګښتونه کېدل ځینی ودونه به محدود و هغه وخت به ډولې او په خو وختونو کې یو چا به پوګه چلور نفر و په ډولې پوګه کړه و دیو حتی دیو کرینه به بل تولل بیا به دا د واده زلمې یا مخاوي پختو کې ورته و شاو د به پاس باندې سپور کړو بیا نو چې دوزونه راغله چې حتی بيخي په دغه لاندو وختونو کې چې ارته بدل شو ډراماتیک ډول باندې پانه واوخته دوزونه بدل شو او ټولونه خلاص ول جوړ شو د ودونو تالارونه جوړ شو ملامتون کې لګښتونه خلکو وکړل او حتی د شي مثال کې مدلې چې واده کړه په هوټل کې بیا قرض تر اوسه پورې نشي خلاصولې نو رښتیا ځینی دغه شیان دي چې په خا دا موجود نه پدې ټولنه کې واده په خلکو باندې هغه د شي غټي ورږي په خېټه یا په کم ډوړې باندې ډېر مېلمانو وزرول نو
یا حتی ما په دغه ودونو کې لشتر لشت افغاني خوړه باید وخوري مثلا دوی د کابل په ودونو کې عام خوري نو یا فرزن نو دا لشتر لشت افغان بزګر جیب ته خو باید پیسې لاړې شي کنه د دینجونو بدیو دوه شانو ته تقریبا دوه پیړۍ مخکې په چین کې دا رواج چې حلکان به ترنجونو غوړه غنل بیا مغه و چې د زده کړو مخه به نیوله دینجونو ویل چې حلکان یوازې حق لري چې زده کړي وکي دغه اوس په افغانستان کې یو ډول امده چې دا یادوي چې د دینجونو د مکتب مخه نیول شوی ده دا هم یو ډول امده رقم زور دود نه دی پاتون
بله شیبر صاحب متاسفانه په افغانستان باندې یو تور سفر غلې ده چې دغه سپی کله وی خو نارینه ځوانان هم ځین من کړی دي خو په لویه کې چې د افغاني ټولنې نمایي برخه مطلق لا پام غورځولې ده چې په غوي کې د خزینه په وړاندې د تعلیم دروازې مطلق بندې دي د خزینه په وړاندې د کار دروازې بندې دي خزینه ته خزیته په هغه انساني حقوق چې اسلام ورکړي هغه انساني حقوق چې په بشري مدد بشر حق دي متاسفانه دا نه ورکول کېږي موږ په افغانستان کې چې اوس ګورو د یوشتمې پیړۍ نظریه نه بلکې د دوه پیړۍ وړاندې نظریه اوس هم پلي کېږي یو پیړۍ وړاندې هم ورته نشو ویل ځکه چې دا ډیره تیاره نظریه ده دا ډیره تیاره فکر دی او دا فکر په دغه ټولنه باندې حاکم شوی دی هر کله چې په دغه سپیکونه رامنځته کېږي دا د استبداد د سیوري لاندې رامنځته کېږي افغانستان چې دی اوس د یو استبداد تر سیوري لاندې دی متاسفانه دا ستا خبره درسته ده او که د سل کال یا دوه سوه کال وړاندې په چین کې دا کار کېده نو نن په افغانستان کې کېږي نه موږ دوه سوه کال وروسته هم په افغانستان کې دغسې یو فکر لرو دغسې یو یو حاکمیت لرو دغسې یو 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 چتر لرو دا د بدبختۍ ځای دی د واقع د بدبختۍ
بله مهرباني
تیر جمهوریت ته کلا شو مونږ په ټولنه باندې وغږیږو په افغاني ټولنه باندې وغږیږو ول سره دا احساس شته ول سره د ښځو په وړاندې د حقوقو د عادي فکر شته دی که ول سره مخه ورته شي په لویه کې ول سره د خپل لور حق پیژنې د خپل خور حق پیژنې زه به شیبر سره په دته او جرأت وکم د خپل کورنۍ یو کیسه درته وکم
مهرباني
زما پلار نه لوستو ما خویندیم لرلې مونږرونه مو کله چې جمهوریت نظام راغې زم خونځي کې واچول شو ما سره به خویندې هم خونځي کې واچول شي تاسو باور وکړئ ډیر داسې خلک یا داسې خپلوان زمونږ و چې زما د خویندو خونځي ته د تګ مخالف وو خو زما پلار چې نالوسته او هغه ورته چې نه زما زوی چې مکتب وایي زما لور باید هم مکتب ته لاړ شي نن الحمدلله زه په کور کې به سواد نه لرم زما خویندې به سواد دي یعنی په پونتون نه ورسل په زی ورسل او باسواد ټولنې ته وړاندې شوې یعنی دا د یو بې سواد پلار چې زما پلار لوسته نو دا غي تاسو یو فکر او احساس نو په افغاني ټولنه کې په کولو کې خبره کوو ټولنه کې احساس شته ولست چې
او مخه باید ونه نیول شي مخه باید ونه
هغه څه او خو متاسفانه مخه نه ول شوی دا استبدادونه مخه نه ول ده او کداغه استبدادونه نه وای دغه د جبر حکومتونه نه وای نو افغاني ټولنې به سرشت کړي
او دا خبره خو هم داسې ده شینوارې سب د چارواکو تر تاثیراتو پورې که چېرته د افغانستان د پاچا وختونو ته ورشو پاچا به په اخترونو کې قرقل لونګۍ په سره وله د افغانستان په ښارونو کې هم شتمنو خلکو بیا دا دود زیات کړی و تاسو په کابل کې اسئ نن سبا پټکې زیات شوي دي په هغه خلکو کې چې پخوا به یې پټکې نه تړل
مننه شي بس خبره ده چې دا د ژوند هغه تاکو کې معیارونه چې دي د انساني ژوند تاکو کې چې یو سټرکچرل دي یو سوشل دي یو څه په کارونه کې موجود دي یو څه په ټولنه کې څه موږ دغه د ټولنې مخکښ یا مشران کوم څه چې دغه کوي دا په اصطلاح هغه عادت ته خو سیاستونه او حالات او شرایط هم تاثیر لري نو په خپل نسبت زه فکر کوم چې اکثره سره یعنی زیاتواله په دغه حد کې راغلي دي عموما شرایط او سیاستونه په دې ټول شی باندې تاثیر
لري. یو بل شی د اقتصاد هم په دود باندې تاثیر لري. مثلا عربانو به پاروان کې دود عام د سیو یو وخت حتی اتیا کاله مخکې دا دود عام وو او تر دې دیش کاله مخکې هم د دوی په کلو کې دا دود و چې نارینه وب ډوډۍ خوړه بیا بلاغه نو ورسته چې سر ډوډۍ پاتې شو دا به میرمن او جون خوړه او کله نا کله به څنګه پاتې دل کبه میلمانه راخلی وو نو هغه به هم د سپاتې شوي. لیکن اوس چې فرزن د خلیج عربي هیوادونه شتمن شوي دي دا دود لمنځه تللی دی بیخي د خلکو ته د منلو نه دی. شنواری سه په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر کسان شتمن شوي دي. څرنګه ځینې دودونو کې تغییر تاسو احساسوي؟
بالکل حمزه بابا یو شریعت تراغ وي ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهېږم. ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهېږم. مطلب د آسانۍ لا مشکل کا. عموما اقتصادي وضعیت خواله چې دی دام په دودونو کې بعض وخت کې افراط رامنځته کوي بعض وخت کې تفرید رامنځته کوي. نو دا زه منمه چې هغه خلک چې اقتصادي حالات یې پخوا پر نسبت ښه شوی دی د هغوی دودونه لکه مخکې میلمنو چې یادونه په مختلفو برخو کې وکړله چې ډېر خلک د عمرې یا د حج پیسې لري د فرض ولی د هغو دودونو د پوره کېدو لپاره چې ټولنیز رقابتونه ترسره کړو خپل تربور ته کم را نشي نو د هغه وجنه د ډیرو یعنی هغه مذهبي هغه کوم دغه وی فرایز وی هغه نشي پوره کولای یا ټولنیز کوم ضرورتونه انساني هغه ابتدایي بنسټي ضرورتونه چې دي هغه د بعض دودونو د وجنه هغه ژوندګي او مختلفو خندونو سره مخامخ کېږي چې ژوندۍ مثالونه موږ په ژوند کې او خاص کر په افغانستان کې
مونږ لیدای شو. مننه شنواری صاحب. تر دینه پوری تاسو هشت اشاره وکړه. دین هم د دودونو په تغییر کې لوی ونډه لري. اتل صاحب مثلا د نوروز جشن چې زرګونه کاله پخوانی دی د زردشتیانو لپاره تک سره تغییرات پکې راغلل. مثلا ورونه په پکې بلیدل او د اسلام د دین لپاره تک سره زیارتونو ته تک ور سره زیات شو. همداسې نه ده؟ بله. اتل سب سره مو رابطه قطع شو لکه اتل سب تاسو را سره است بیرته به حسو کوچه اتل سب ته زنگ و هو نو په همدې برخه کې به پاتون سب تاسو نه سر وخت.
بالکل شیبر سه د دین لره تا سره ګور افغان دین چې څواره سو کال وړاندې افغاني ټولن ته یا د دین چې اوس موږ د پیغمبر سلام پیروان یو امتیان یو د اسلام مبارک دین باندې مشرف شوی خو څواره سو کال کېږي سبان څواره سو کال کېږي تر دې وړاندې افغانستان 15 کلن تاریخ لري. دا د نوروز جشن او دغه جشن چې د زمونږ ډېر پخوانی رسوم او رواجونه دي د دې پالل کموګ له دین سره وته د دغه ور کو چې دا زما په دین کې نشته او دا زما په دین سره په ټکر کې دی او ځنی شین چې دی هغه د دین سره ورته کول یا د دیني سبغه ور کول دا په خپل د ټولنې سره زدم دی یا د دین نه خبري ده. ستا خبره درسته ده. ځنی شین دینی رواجونه هم د ټولنې تران دران نه وتل. مثلا اسلامی رواجونه چې عرب وړاندې کول هغه دل تران نه وتل. ځنی شین زموږ په کلتور کې نشته هغه د ټولنې تران نه وتل د دین لپاره اکثره. خو کدلته ما باندې سو ډیره سخت نیوکه ونه کینو افغان 15 کال وړاندې افغان دی د نوروز جشن او د نوروز میلی منزل دا د 15 کال وړاندې بخوانی رواجونه زموږ زرګونه کال وړاندې مسره ده. دا له دین سره هیڅ اړخ نه لګي. نه دین مونږ ته ویل دي چې ته دا منه کا او نه دین مونږ ته ویل دي چې
پاتون سره او بخشه. یعنی کله دین سره یو برخه د ټکر ولري فرزن فرزه ده کنه ولر خو هغه رئیس تک نو ټول رواج څوک باید لمزه یو نسی کنه.
بالکل بس شیبر صاحب دلته ځینې مسلې ډېرې باریکې دي که اوس پکې څه ویو زه ځکه احتیاط کوم چې متاسفانه د اوسنۍ خلکو سره سوشل میډیا په لاس کې ډېرې ښې ټاپې او سره ډېرې ښې ټاپې در باندې لګول کېږي. په دغه حساب باندې ځینې برخو کې احتیاط یا محتاط که سړی لاړ شي ډېر او بد نه وي. خو ځینې شیان هېڅ له دین سره په ټکر کې نه دي. دا څه چې دوی بندیزونه پرې لګوي دا له دین سره هېڅ په ټکر کې نه دي. د افغانستان مشهور علما کرامو د نوروز په لمانځلو د نوي کال په منځلو د دغه جشنونو په منځلو د اختر په منځلو یا د ټول په خپل غسري واځي نظرات باندې کړی دي، اما دوی دا نه مني. حتی د دنجونو مسله چې اسلام د خزینه او تعلیم حق ورکړی، د ازادۍ حق ورکړی، د انتخاب حق ورکړی، د کار حق ورکړی، دوی له دینه انکار کوي. نو دینی سبغه وته نه لوستي او نه رښتینی سبغه وته ورکوي، نو روای سره به څنګه دوی جوړ شي؟
پاتون صاحب، د اسلام د اسلامي تمدن د اوج په زمانه کې، مثلا د عباسیانو او امویانو په زمانه کې نوروز منزل شوی دی. د عربانو ډیر مشهور شاعران د عباسی زمانه، بختری، شریف الرضا، متنبی، ابن رومی، ابو تمام، ابن المعتز، دغه ټولو نوروز ته شیرونه ویلي دي په عربي ژبه. د نوروز په ستاینه کې او دا شیرونه دي مامون الرشید او هارون الرشید او د عباسیانو مختل ویلي دي، او هغه هم مخالفت نه دی کړی او چکچکې ورته کړی دي، او دوی هم خپل شعر ویلي دي او شعر ترننه پور را پاته دي. نو دا شو د نوروز خبره. او پاته شو د نجونو د تعلیم خبره. مثلا په افغان ټولنه کې یو بد رواج لرو، د خور او لور په لور باندې شرمې شو. مثلا یو وخت زه به یو قصه درته وکم، په کابل کې یو بحث وسی ولا اخته د کوم حقوق سم جنو ته ورکړی د جمهوریت وخت زه په سفر تللی وم، دا نور خلګونه دي ورکړي د پرمختللو هیوادونو. نو هغه کس په پیشاندو ملګری مورت مل استاده میرمنې نوم څه دی، غلی پاتش ملګری د میرمنې په نوم باندې شرمې شو، د خور په نوم شرمې شو، لیکن به د اسلام د بیبیانو نوم په ډیر افتخار یادو. نو کچرته ممانعت وینو دی بی بی عائشې نوم بولې چا یادو، دی حضرت پیغمبر د میرمنو نوم بولې چا یادو، او بیکریر نومان دی چې راپاتې دی. خدا لدین سره یعنی اړخ نه لګی، یعنی په حقیقت کې چرته ورته جیر شو.
بله شیبر صاحب، داسې ډېرې بیلګې شته. زه چې کله په ننګرهار کې وم، د تلویزیون د نشراتي مسؤلیت مې لرلو، نو یوه مېرمنه چې لورې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغه وه، نو لورې یو ورځ ما ته وویل چې زه غواړم علاقه لرم چې په رسنیو کې کار وکړم، په مطبوعاتو کې کار وکړم. تصادفاً د دې د مور سره زموږ شو، ورته مې وویل چې مور یې ملسته، ورته مې وویل چې غوا نه وایي چې لور دې په رسنیو کې کار وکړي، په مطبوعاتو کې کار وکړي، ځکه چې مطبوعات یې ولوسته د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغه شو، باید رسنیو کې کار وکړي. دا مې ورته وویل چې دا هیله نه، د دې غوښتل مې د دې مېرمنې نظر واخلم. نو ماته یې ستغه وویل، وایي چې آیا ته غواړې ستا خور، ستا لور یا ستا مېرمنه په رسنیو کې کار وکړي؟ ما ورته وویل چې زه به افتخار وکړم چې زما لور غټه شي او ما سره په یو ټلویزیون کې کار وکړي. زه به افتخار وکړم چې زما مېرمنه په ټلویزیون کې د کار جوګه شي. زه به دا په دې وویلم چې زما خور دې په رسنیو کې یو فعال نطاقه اوسي. نو دا خبره شوه ده که ماته ستا خپل نظر دی، اما زما نظر دا نه دی. زه لور مې تعلیم وکړو چېرته به معلمه شي. متاسفانه دا شته، دا سینه شته. دا د افغاني ټولنې یو هغه بده برخه ده. متاسفانه چې دا بده برخه لا هم په افغاني ټولنه کې شته. خو که په ټوله کې ویو، ډیر اصلاح رامنځته شوی ده، ډیر کار شوی دی، خصوصا لکه وړاندې چې اتل صاحب ته اشاره وکړه، په سوشل میډیا کې ډیر کار ورته وشو. په افغاني ټولنه کې مدني ټولنو، مدني نهادونو د ناسمو رواجونو د له منځه وړلو لپاره ډیر کار وکړو، ډیر څه اصلاح شول، بد رواجونه تر ډیره سم شول. که څه هم ځینې چې پاتې دي هغه د اقتصادي پړسوب له امله پاتې دي، ځینې شیان چې د اوټولونو مصارف دي، د ودونو ځینې مصارف دي، هغه که غریبه ټولنه نه کوي، یا غریب خلک نه کوي، مالدار کوي، هغه د اقتصادي پړسوب له امله کې پیسې ورسره ډېر شوي دي. هر څه کوي، نوي نوي شیان راوړي، خلکو ته پریزان ښیي. زه به تاسو یوه جالبه کیسه وکړم، ډېره جالبه ده. د یوې سیمې نه د یو چا پلار حج ته تللی و. کله چې د حج نه راځي، نو پرواز مثلا د سه شنبې په ورځ دی، پرواز یو دم مخکې شوی دی، پرواز یې مخکې شوی دی. پلار یې د حج نه د کابل په هوایي ډګر کې ښکته کېږي، او مخکې دی چې کورنۍ په جریان کې واچي، د شپې نه وخت دی، یولس بجې یا لس بجې دي، راسن موټر کې ناست دی او له سامان سره کور ته تللی دی. کور په یوه اطرافي سیمه کې دی. کله چې اولادونه ورته دروازې ټکول، اولادونه چې د بامه کتلي چې پلار یې راغی، بېرته ورته راغلي، دروازه یې ورته نه خلاصه کړې. پلار ته یې ویلي چې بېرته موټر کې کښېنه، کابل ته لاړ شه، همالته شپه وکړه، سهار ته موږ درپسې په جنګ درځو. څو موټرې ګلپوش کوو چې زما پلار حج نه راغلی دی او تا کلي ته د ګلپوش موټر کې راوړي. دا یوه رښتینې کیسه په یوه سیمه کې تېره شوې ده. دا د هماغه د اقتصادي پړسوب د بد اغېز نه یوه اغېزه ده.
مننه پاتون سب د انټرنیټ تاسیس ته اشاره وکړه. اتل سب وسره سره رخصه و دي. اتل سب د انټرنیټ په زمانه کې فکر ته کوي چې د دودونو مخه ممکن تر دې وروسته سیاسي او چارواکي ونني ول شي، یعنی نیولای نه شي.
مننه بیا ټول ته خراغلاست. دا پرمختګ ورسره بلې په مختلفو برخو کې روان دی ولاکیږي، او دا د انټرنیټ او د پرمختګ چیرې دا د دور مهم اصل دی او نړۍ په چټکۍ مخ ته روانه ده. رښتیا هم اوس څوک د ډېر باور په سیاسینو باندې په دې فشارونو باندې نه کوي، او دوی لکه څنګه چې د خلکو زړه غواړي. خو افغانستان خو یو بیل ټورنه اوس خو دغه هلته هغه څه نشته چې یو سړی د خپل فکر د بیان ازادي ولري، یو سړی د خپل
نه یعنی وبخشي اتلسب یعنی یو څوک په خپل کور کې په د باندې یو لیو دوه راو ګرځي، لیکن په کور کې به څوک مخ سرنګ نیسي. مثلا نوروز دی، دغه وډاوله وچه میوه چې څوک سره یو ځای کوي هفت میوه جوړوي، یو څوک په چې نوروز مل مانځه، لیکن په کور کې خو څوک د چا په سر پولیس نشي درولای کنه، دا خو بیا مانځي.
په دې تیرو څو کلونو کې همداسې وشول کنه. ما وویل چې سیاسونو خلکو د سیاسي خلکو یا مثلا د فشارونو یا د نظامونو خولې ته خلک نه ګوري، هر سړی خپل دود او کلتور په خپل خوخه په خپل سیمه کې حتی په خپل کاله کې مانځي، په ډاډه زړه مانځي، هفت میوې جوړوي، سمنک جوړوي، یا مثلا د هغه میلې چې یو ټنګ ټکور چې مخکې به پروګرامونه کېدل، سندرغاړي به راتلل، په ځینو په آزاده فضا کې به کنسرتونه ورکول یا به سندرې ویل کېدې، کنه تړونه به ځوانانو کول، موسیقي به وي، میلې به وي. هغه نه کېږي، خو ځکه په آزاده فضا کې دا کار زموږ په ټولنه کې اوس په افغانستان کې ناممکن دی.
لیکن موبایل سره به څه کوي؟ موبایل سره به څوک څه کوي؟ نو موبایل کې سندرې شته.
او خلک هم دغه کوي چې اوس موږ په افغانستان کې هیڅ نه لرل. ما نن سوشل میډیا تعقیبولی شي، امام علي رحمان لګیا دی هلته نڅا کوي په تاجکستان کې د خپل ولس سره په سټیج باندې ولاړ دی. دا زموږ دپاره حیرانوونکي نه و، ځکه هغه ټولنه پرمختللې ټولنه ده، هغوی په فکري ډول نه دي منظوي شوي زموږ غوندې. یعنی اوس زه دغه نه خوند اخلم چې یو ذهنیت ورکوي، یو مفکوره ورکوي.
یو بل منفي تاثیر کله چې په ټولنه باندې فشار راشي چې دا کار مه کوه دا کار کوه، هغه مجبور دی چې پردی ټولنه ته مخه کړي. یعنی په ځای دي چې
د ویچلن کې لکه دوی چې څنګه د ویچلن د ټولنې سره کې سیاسي د وخت حاکمان هم دغه سي د ټولنم تاسو باور کوئ؟ زتا ته بل تاسو بل مثال درکم. دا مسایل خو پریدا په ودونو کې، حتی اوس د سې کې چې دا کوم وادي زینو خلکو راته کیسې وکړي، حتی دا اوس روزه روانه د ختمونه کیږي. د وخت نظام خلکو ته وایي چې دا مثلا په پوره تراوی په پوره شل رکاته کوي، نه پويګم او دا به کوي کنه. محدودیتونه په دې باندې موزه کړی دي، حتی ختم او تراوی په پلاس فکرونو کې نه کوي، بیا هم خلک لګیا دي کوي. یعنی څوک به د سوشل میډیا او د انټرنیټ نه دوی نشي راګرځولای، په خپل خوښي په انټرنیټ کې مانځي، په فیسبوک مثلا، په ټویټر کې، په سوشل میډیا کې، مختلفو انسټاګرام کې خلک، یعنی که نور څه نه، حتی ځینې هیوادنۍ سندرې ما د وطن د ځینو ځوانانو په والونو په فیسبوک پاڼو باندې ولیدې چې د جاوید امرخیل لغه سندری یا نوري دری سندری دغه کړي وي، خبري کړي وي. نور خو څه نشي کولای، منځل نشي خو د انټرنیټ خو نبته څومره میلیونه
خلک راوګرځي. مننه د انټرنیټ د تاثیراتو په اړه به وړاندې بیا هم له تاسو سره موضوع شریک کم. د انټرنیټ تر تاثیراتو پوری د خوست یو فعال ځوان او لیکوال او مدني فعال چې دوی هلته غونډې هم جوړوي، طارق وزیر څرګندونې لري، لنډې څرګندونې چې د خوست رواجونو ته اشاره کوي.
لپخوا اوس کلتورونو ډیر تغییر کړی دی، ځکه کلتور کوم ثابت او جامد شې نه دی، دا حتما د وخت په تیریدو سره بدلون کوي، د اقتصادي حالاتو پر اساس، د ژوند شر نور شرایطو پر اساس. او په کارم داسې ده چې کلتور تغییر وکړي، که کلتور جامد پاتې شي، وچ پاتې شي او تغییر ونه کړي، یا مقدسات او خاطه ولاړ شي د به خلکو تخپل سنځ جوړي. مثلا زین کلتورونه ممکن زمونږ اقتصادي حالت ایجاب نکړي، زمونږ فطري حالت ایجاب نکړي، یا موږ ورته رسیدګي ونه کولای شو. د اوسنۍ نړۍ د ژوند مصرفیتونه هغه ایجاب نکړي. که به دوام ورکو دا پر موږ بوج کیږي او به خوندي رامنځته کوي. کلتور باید ټولنې لپاره ګټور وي، نه دا چې زیانمن وي. زه غواړم د خوست په کلتورونو درته باس وکړم. د کې ځینې داسې کلتورونه به هم وي چې د نورو ولایتونو خلک به هم لري او ځینې ممکن ونه لري، خو زه ټول د خوست یادونه کوم. خوست کې مونږ یو کلتور پخوا درلود، دغه د ډوډۍ پر وخت کله به چې د اختر لمونځونه وشول نو د غرمې ډوډۍ لپاره به په کلي کې تقسیم کېده. مثلا دیر شکوره دي، دغه دیر شکرو کې به ویش شوی و. لومړی له شکرونو به آمدګي نیولې وه، دغه خلک به ټول راتلل، د کلي ټول خلک د پاتې دیر شکرونه د لسو کورو کې یو کور کې لکه ډوډۍ او خرابې بلکې او خرم داسې دویم ورځ بیا په نورو لسو کې، دریم ورځ په نورو لسو کې. اوس هغه کلتور یو څه تغیر شوی دی، خو بیا هم شته، کاملا ورک شوی نه دی. توپیر یې په دې کړی چې اوس هماغه لس کورونه وي، ټول بیا یو ځای ته ډوډۍ راوباسي او ټول کلی یو ځای خوري. ښکلی رواج دی، د ټولنیزو اړیکو او د صمیمیت د دوام لپاره ډېر جالب دی او په کار دی چې دوام ورکړل شي. یو بل کلتور چې خوستوالی لري هغه د درې ورځې د اختر کې دوی ډنډکای پخوي، یا د مې ورځې چې ورته وایي ځنګړي خوړه دي، او دا دوی په دې باندې بیا غوړي هم کوي، سوچا غوړي. اوس لږ څه تغیر ممکن ځینې سیمو کې کړی وي، خاصت په د ښاري سیمو کې. دلته نور خوراکونه هم تیاریږي، یا ځینې خلک ممکن مینه ورسره ونه لري، ځینې تیارولو ته ډېره مخه ونه ویني. نو خو سمشته په خوست کې درې ورځې په اختر کې ډنډکای پخیږي، او دا هم د خوستوالو ځنګړي خواړه دي. او زه فکر کوم چې تر ډېره خلک خوښوي.
د طارق وزیر نه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي رډو ته راستولې دی. د دوی څرګندونې مو واورېدې، خو په ورته وخت کې د انټرنیټ په برخه کې به د شینوار سب ستاسو نظر واخلم. په دې اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ شته او د راپورونه هم شته چې ممکن، البته د امکان خبره ده پکې، ممکن د 2026 کال پورې په دنیا کې انټرنیټ دومره عام شي چې د سټلایټونه په ټول فضا کې وي، او په دشتو کې هم خلک انټرنیټ ولري، او په کلیو کې هم انټرنیټ ولري، او دا انټرنیټونه مفت وي، لکه د غازی رډو چې خلک په افغانستان کې مفت او وړیا اوري. نو د دودونو مخه به څوک څنګه نیسي شینوارې صاحب؟
د دودونو مخه واکین ملمنوشي اشاره ورته وکړه. ستونزې وي هلته چې چېرته پوه او معلومات کمی، د پخوا په نسبت د پوهې او معلوماتو زیاتوالی رامنځته شوی دی. که موږ وګورو نو همدا ناوړه دودونه هم ډېره د منځه تللي دي. یو بل انټرنیټ د نړۍ نه یو کلی جوړ کړی دی او معلوماتو ته لاسرسی په افغانستان کې خیر انټرنیټ خو ډېر د همسایه هېوادونو په نسبت باندې ډېر قیمته دی، چې تقریبا موږ سل چنده نه هم، یعنی سل سل نه هم زیاته قیمته دی. لاسرسی 50-60% خلک لږ تر لږه لاسرسی انټرنیټ ته لري. یعنی دا لوی تغییر او بدلون د ناسم دودونو د په منځ وړلو کې او
سوال دا دی، د سید چې په افغانستان کې اوس انټرنیټ ګران دی، ما وویل چې ځینې راپورونه دا وایي چې د 2026 کال تر اخیره ممکن انټرنیټ په ټوله نړۍ کې په هر ګوټ کې عام شي، یعنی داسې یو راپور نشته. مثلا که چیرته خپل دودونه غورځو او تسیکوي او اصلاح کوي نه، او سمون ته مخه نه کوي، لکه فرض نوروزم غورځولای دی کنه، او د سیزن نور دودونه او دا اخلونه، بیا به نتیجه دا وی لکه د جنو عربي وادونو کې فرض کرسمس لمانځي، والنتاین لمانځي، غربي جامع اغونځي، او ځکه چې خپل دودونه ته شاکړې ده او بیا خپل دودونه پریشي دي. فکر نه کوي چې په خپل پخوانیو دودونو باندې بندیزونه لګول ډیر تاوانونه نور هم دغه رقم لري شنوار صاحب؟
بالکل، او منم چې هغه دودونه چې په یو ټولنه کې تاریخ مخینه او تاریخ چول لري، او دغه افراد کی تفریح کی یا د منځوړلو کی یا په بندیز کی په خوندونو کی ټولنه د مختلفو بحرانونو سره مخامخ کی او ټولنه مجبوره کی چې نور فرهنګونه او دودونه راختل کا د کی هیڅ شخص نه بلما خو بیا هم زه د پخوا په نسبت خوشبینه یم چې پوها او عام پوهاوی زیات شوی دی نو د انټرنیټ لاسرسی او یا پراختیا په څومره اسانتیا رامنځته کوي او پرمختګ رامنځته کوي نو د پرمختګ او اسانتیا سره د ستونزو په مشکلاتو په دې باندې موږ سږی نشو پټولی ځکه چې دلته مختلفو معلوماتو ته لاسرسی چې دی یا جدید پر قوانین یا په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې په تور شپږشتم څه شي په پیزو کولو کې زه فکر نه کوم چې دا یو قانون دی رامنځته شي او دا یو کنټرول دی چې هغه ځوانه طبقه داسې رهبری کا چې څنګه موږ توقع ولرو چې باید هغه سي فکر نه وروزل شي.
مننه. پاتون سه د کلتورونو پورې مثلا په تاسو په اروپا کې ژوند کوي کچرته یو افغان په اروپا کې ژوند کوي تاسو هیڅ کله هم لیدلای نه وی او یو ډاله وی الته راغلی وی لیکن تاسو ګورئ چې څو کسان سره راغون شوی دی الته ډول دی الته اتند دی ورله ور حکم کوي چې افغانان دي هم دغه رقم که په استرالیا کې په فرزن یو ډاله څو ګوري چې د توري پلاس کې دي او ناچی او لجامو یې ګوري چې وجده کمیسونی اغوستي دي حکم کوي چې عربان دي افریقایان هم لغپل نه صاحب خلک پیشنی همدارس امریکایان لغ پکول نه شپو خولې نه خلک پیشنی هر ملت خپل هویت لري او دغه هویت د دوی وسلی دي چې دوی په دنیا کې خلک ورسره دنیا خلک د دغه وسلو له مخې پیژني فکر نه کوي چې د دودونو غورځول له ملتونو سره ډیره جفا ده.
بالکل د دودونو غورځول او د دودونو تغییر جبري تغییر چې دا د یو ټولنې هغه پیژنګولي لمنځوړي د دودونو یو ټولنې موږ ته راپیژني دا یو ټولنې تذکره ده په اسره باندې وخت دې ته په یو ټولنې باندې جبري دودونه یا جبري رسوم تطبیقوي نو دا ټولنې هغه اصلي شکل ته لمنځ وړي. تاسو ډیره ښه نقطې ته اشاره وکړه که په اروپا کې دا د ګڼو ملتونو به شریک کور دی او د ګڼو ملتونو وسیږي ولی د هر ټولنې د هر ملت خپل کلتور خپل فرهنګ په ځانګړو ورځو کې په ځانګړو مراسمو کې لورای معلومیږي خو کته چرته زما د وطن فرهنګ په عربي فرهنګ باندې بدلی کته چرته زما د وطن فرهنګ په ایراني فرهنګ باندې بدلی کته چرته زما د وطن فرهنګ په روسي فرهنګ باندې بدلی نو اندا فرهنګ چې زما د ټولنې ځوان زما د ټولنې نوې نسل ځان کې جذب کړي سبا کې دا یو بل ټولنې ته ځي د دې فرهنګ نمائندګي کوي نمایش کوي او یو سال ته وړاندې کوي زه هغه ټولنې ته دا فرهنګ د افغاني ټولنې احساس ولې باندې وړاندې وخیم او کنه دا د روسي د ایرانی د پاکستانی یا د عربي ټولنې د فرهنګ پروتګال ته ورو پېژنم دلته په ډاک معلومیږي ځنې داسې راوځونه چې اوس په افغانستان کې متاسفانه د علماي د عربي فرهنګ نه اخلي په افغاني فرهنګ ورته پیو په افغاني ټولنه کې مروجي چې دا د افغانستان د اصل فرهنګ د لمنځه وړلو د اصل فرهنګ د وژلو یو تاسو دا یو لار ده یو 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 پیلامه ده چې دوی شروع کړی ده دا به ټوله شي د هر ټولنې فرهنګ باید وساتل شي هر ټولنه باید هڅه وکړي چې خپل اصلي کلتور اصلي انانات اصلي رسوم او رواجونه دا باید وساتي که دا وساتي دا ټولنه ځان ساتي دا ټولنه خپل هویت ساتي که چیرته دوی د نورو کلتورونو د نورو فرهنګونو جذب ته کار وایي جذب زه وکی نو دا په دې معنی چې دوی خپل ځان هیر کو دوی یو بینومه یو به هویت یو 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 بیرخي ټولنه دا یو بیرخي جامعه ده.
مننه. اتل سب د نورو ولسونو کلتور چې کله څوک را خپلوي او یا د غوی په چیر باندې ځان جوړوي دا اصلا پیړی غواړي پلانډ وخت کې هغه بل هم تانه جذبوي او بل هم تانه مني څنګه
شیبر صاحب منگ پدے تیرو سو کلونو چې ولیدل تاسو د پیړې یادونه وکړه ذکر کوم چې دا ډېر وخت ونه غواړي ډېر کم وخت کې یو څوک تغییر کولای شي بلې ټولنې سره ځان یارولای شي منگ پخپله ما پخپله په افغانستان کې ولیدل زره دې شاهد ما تاسو مخکې مثال مو ویلې چې په ځینو ټولنو کې په ځینو کورنیو کې حتی د ودونو دود دومره زر په ډراماتیک ډول بدل شو چې هیڅ تصور یې نه کېده مثلا دغه نکټۍ اچول او دریشي کول په واده کې دا دود نه و مګر په ځینو هوټلونو کې یا په ځینو ځایونو کې ودونو کې به ما چې ولیدل لږ به دریشي کړې وه نکټۍ به وهلې وه دا دغه شی ورو ورو په دغه باندې بدل شو په یو عامه دود باندې او فرهنګ باندې بدل شو اوس چې زه ګورم حتی په دې اروپایي ټولنه کې په ځینو نورو ځایونو کې دا ودونه چې کېږي نو هماغه افغاني لباس او جامې دي او هماغه څپلۍ دي نکټۍ او دریشي نشته هماغه د دغه لباسونه دي حتی د پخوانۍ افغاني ګنډې افغاني کمیسونه چې ورته وي دا غناوې ته همدا ورغوندي نو دې ته ورته نور شیان که موږ نور دودونه وګورو زمونږ ټولنه داسې ټولنه ده چې دا خلک داسې ډېر دغه پاتې شوي دي منځوي پاتې شوي د پرمختګ نه ډېر زرې قبلې او نورو ټولنو سره که موږ ځان پرتله کړو نو دا به ډېر وخت
اتل صاحب وبښې یو څوک به یو دود را خپل کړي کنه یو څوک به یو دود را خپل کړي فرضاً مثلا په اروپا کې به یو څوک د اروپایانو دا دود را خپل کړي چې رستوران ته لاړ شي او د دوی په څیر باندې کښېني د دوی په څیر باندې جامې هم د دوی په څیر وي هر څه د دوی په رنګ وي لیکن هغه اروپایان پرې باندې پوهېږي چې دغه سړی خو زموږ نه دی او را خپلوي یې هم نه او خپل یې هم نه ګڼي ما مطلب دا دی چې که د پردي دود ته منی هغه تا نه منی
همدغه څه دا او دلته په دوی باندې خپل کلچر منل دلته زمونږ په المان کې چې اوسېږم موږ دا دوه کال کې دلته جشن جوړی کی زمونږ په خار کې موږ په خپل ونده واخیسته د افغاني توکو نندارم په کې وړاندې کړ او غرفم جوړ کړ او مثلا افغاني خواړه ما خپل کور کې پخکړو زیر نور ملګرو پخکړو نو دا مشوره وکړه چې راځي د خپل کلچر دی خلکو ته وړاندې کو حتی ما زما اترن نزدا خودلته یو افغاني سندره پښتو سندره چالان کړه د موسیقي په سټیج باندې برنامه ما ورته ګډ وړ اترن د ملګرو سره وکړم مګر زه نه پوهیدم دا ما غوښتل چې دوی دی خلکو د خپل کلچر او فرهنګ خیمه خواړه ورته وکړل چې مثلا د قابلیت پلو مثلا دې ته ورته نور شان چې چا پخکړیو موږ په کورونو کې پخکړیو چې دا زموږ خواړه دي افغاني خواړه دي دا وچ ډوډۍ مثلا دا زموږ ډوډۍ ده او کله کله حتی باور غځ خپل فیسبوک پاڼه باندې کله دا څونه چې مچې دې خلکو خپل فرهنګ شم دزا غونډیان د المانیان را ملمانه کوم چې دا زموږ د خواړو ګوري زموږ د ژوند ګوري دلته کنه نو دغه شان شته حتی موږ خپل د ما د خپل لورګانو لباسونه وړي او د خپل میرمنې د کوم لباس دوی غوندي په وطن کې دا موړي ولتم را زړولي او د خلکو ورته حیران ول دا په من خرڅ کړي ما ورته نه که تاسو غواړئ موږ د دوی په سلا کې شنګیا تو فدر تر وړو نو خرڅوي در باندې نه نو دا په دې ټولنه باندې خپل کلچر منل بیا د دوی په منځ کې دا سخت ده خو دوی ته خودل بیا دا کار آسان دي چې دا موږ او دوی پوینګي په دې باندې چې دا خلک خپل کلچر خپل فرهنګ لري نو په دې کې شک او موږ افغانان چې لبد مرغه دا پردې کلچر ډیر زر خپل ما وریدل ځینې حقایق مې په خپل سترګو باندې وریدل
دا منم شینوار صاحب د راپورونو لمخه یو ډیر عالی افغان دود دا دی چې د خوار او غریب سړي لاس نیوي کوي دا تقریبا دوه کال مخکې دغه راپورونه خبره شوی او کومه لوشته په افغانستان کې شته کچیرته دا د افغانانو مرسته لوي بل سره نه وای د دوی وضعیت په هغه تر ډیرو خوار او افریقایي هیوادونو هم ډیر بد وو دغه څه شخ کلتورونه باید رایت شي او زیات شي او پراخ شي شنوار صاحب که ستاسو نظر واخلم خبرونه ورستوي ته نشته شي
قربان زموږ په ټولنه کې د لاسنیوي دود الحمدلله د پخوا په نسبت لا پیاوړی شوی دی وختي مې تاسو ته یادونه وکړه د خیر کارونه دي د حمزه بابا فکر بهیر تقریبا په دې روزه کې دریس تقریبا دریس وختونه یعنی هغه روزه ماته کسان چې بیګاته روجمات نه دی څو د خوړو سره لري یعنی د لاسنیوي او د مرستي او د بدی ورځي کې یو بل تلاش وکول دا د افغانانو غو دوت چې افغاني ټولنه په داخل کې هم په بیرون کې ژوندۍ ساتلې ده او د شناخت او د هویت او د جنګلوي یو لوی نخ ده. او زه په دې ویاړم چې په افغانانو کې ځکه ویش په ژوند کې درې کسه د یاد نه وزي. یو هغه انسان چې تا ته په بد ورځ کې لاس درکړه، او دویم هغه انسان چې په بد ورځ کې تا نه پټ شي، درېم هغه انسان چې څوک یې بدې ورځ ته ورټېر وهلې. نو زه په افغانانو کې دغه دود ستایم او په دې ویاړم چې یو خیری زنځیر یو غړی یم.
مننه نور وخت اجازه نه راکوي. ډیره مننه شینوار صاحب، اتل صاحب، لتا څخه منندو يم، پاتون صاحب ډیره مننه چې تاسو هم په دې خبرونه کې برخه را سره واخیسته. تر بل خبرونه مزاحمت شي بر پخته سپارم.